द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
رانو خدرمنو اوریدونکو د جیوا راجو په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوري. نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 12مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې اووه نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. ستاسو قربانه یو، زه منظه شهید
او زه نصر کاکړ.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د امریکا لخوا پاکستان ته مالی مرستې د حقانی ډلې په ضد لګامونو سره د تړلو په اړه پاکستان وایي. حقانی ډله د افغان طالبانو برخه ده او زیاتره وسلوالې هم په افغانستان کې دي. د پاکستان د بندنیو چارو سیکرټري اعزاز چودھری وایي،
حقانی نیٹورک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ طالبان کا حصہ ہیں، یہ پھیلے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پر ہیں. زیادہ تر لوگ یہ افغانستان میں ہیں اور کچھ لوگ ان کے یہاں پہ ہیں.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې تشدد لار پرېږدي او د سولې لپاره د خبرو میز ته راشي.
یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکراتو ته رابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کډواله شي.
او مطبوعاتي راپورونه وایي د مصر په قاهره کې د کاپټک عیسایبیانو په یوه کلیسا باندې بمي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل سوي، او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د داعش وسله والې ډلې څخه د عراق موسل ښار بیرته نیولو لپاره د عراقي چارواکو سره نن لیده کاته کوي.
سرټکې تاسو واورېدل. اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د امریکای کانګرس په هغه قانون سخت غبرګون څرګند کړی چې له پاکستان سره د $400 میلیون پوځي مرستې د حقانی ډلې په ضد له اقداماتو سره تړلي. د پاکستان حکومتي ټلویزیون سره یوه مرکه کې د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري ویلي، حقانی ډله د افغان طالبانو برخه ده او د پاکستان په خاوره داسې څرګند شتون نه لري، خو نوموړي وویل کېدای سي د ډلې ځینې مشران په پاکستان کې میشته وي. امریکایي کانګرس د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان لپاره د پوځي کومک منظوري ورکړه، خو شرط یې ښیدی چې دا مرستې به د حقانی ډلې په ضد له اقداماتو سره تړلې وي. بلې خوا په خیبر پښتونخوا کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې په لرې پرته شمالي برخو کې د بارانونو او واورې امکان دی او کېدای سي چې په پېښور کې یخ زیات سي. ریاض حسین ورباندې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د واورو او بارانونو کېدو له کبله په یخنۍ کې نوره هم اضافه شوې ده، او د موسم محکمه وایي چې په راتلونکي 24 غنټو کې ملکن او هزاره ډویژن کې د واورې کېدو او نور بارانونو هم امکان دی. د خیبر پښتونخوا د موسم د محکمې مسرت شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په دغه سیمو کې د نورو بارانونو کېدو هم امکان دی.
ملکن ډویژن د سپیشلی او د نه علاوه هزاره ډویژن چې دی، ملکن ډویژن کې لکه چترال او اپر دیرو سوات او شانگلا او دا تقریباً داغت زیاد سونا چیزا یہ ڈسٹرکس دیگا تقریباً ٹولو کے چانسز دا مزید باران دا وقو دا غرونو باندے دا بواری پرے و تو ہم چیزا گا چوڑی دین علاوہ ہزارہ کے آئی کم چانسز تا دے لکا مردان شو یا پشاور شو یا بنو شو یا کوہاٹ شو یا دی خان شو نو لکا دے گی خال خالو ریزو امکان دے.
مدبوعات وائی چی دا خیبر پختونخوا دا ملکن ڈویژن چترال نواخلا تر ہزارہ ڈویژن مانسیرا او تور غرز لو پورے دا تیرے ذرا حسی د یو پټ نه زیاتې واوري راوړې دي لیدي چې لکه بلې مقامي اوسیدونکو هم سخت ستونزې سره مخ کیږي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د دولت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته بللی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ارګ په ولسمشری ماڼۍ کې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږون د ورځې لمانځلو په مناسبت را جوړې دستوري ته په وینا کې په مخالفینو وسلوالو د سولې خبرو ته د راتلو اوغه کړی دی. ارګ کې را جوړې غونډه کې دولتي چارواکو او دینی عالمانو ګډون درلودو. د ولسمشری ماڼۍ څخه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه صدر اشرف غنی ویلی دی، زه په دې مبارکه ورځ یو ځل بیا ټول مخالفین مذاکراتو ته رابلم او دا ورته وایم چې خپل خیر یې د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطن مو کنډواله شي او خلک مو در په دره او نورو ته محتاج شي، بلکې برعکس زموږ ټول خیر د رسول مبارک د لارې، یعنی د سولې، د رحم او د اخوت د لارې په پیروي کې دی.
پا په مصر کې چارواکي وایي سرشار قاهره کې د عیسویانو په یوه کلیسا کې د بم چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 15 نور ژوبل سوي دي. دا پیښه د یکشنبې په ورځ رامنځته شوې او تر اوسه مهاله چا پړه نه ده منلې. د مصر سرکاري خبري اداره مینا وایي حمله کوونکو له بهر څخه په کلیسا کې دننه بم غورځولی. په مصر کې د کاپټیک عیسویانو شمیر 10% دی.
اخوا د شنبې په ورځ د ترکیې استانبول ښار د یو فوټبال لوبغالي سره د دوو بمی چاودنو له کبله شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د ترکیې حکومت په هیواد کې نن د ماتم ملي ورځ اعلان کړې ده. عیني شاهدانو او چارواکو ویلي دي یو برید د موټر په ذریعه او بل یې ځانمرګي حمله وه چې امنیتي ځواکونو بس یې په نښه کړی و. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي محمد اکرام په دغه لنډ راپور کې.
د ترکیې داخله وزیر سلیمان سویلو ویلی په وجل شو کې 10 پولیس افسران شامل دي. ترکیې د وجنو په غم کې نن د قامی سوګ ورځ اعلان کړی دی. عینی شاهدین او چارواکي وایي د فوټبال میچ ختمېدو وروسته په موټر بمی چاودنه او ځانمرګي حمله کې د امنیتي چارواکو بس په نښه کړی شوی دی چې د فوټبال د سټیډیم نه واپس روان وو. تر اوسه دغه حمله ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې. خو د ترکیې نائب وزیر اعظم نومان کورتلموس ویلی داسې ښکاري چې غیر قانونه ګرځول شوې ډله کردستان ورکرز پارټي یا پی کی کی د دې په شا لاس لري. د ترکیې صدر رجب طیب اردگان قزاقستان ته خپله دوره ځنډولې. د ترکیې صدارتي بیان کې چاودنه یو ترهګر ګام بلل شوی دی. صدر ویلی په دغه حملو کې د بدقسمتۍ نه خلک شهیدان کړی شوي او ژوبل کړی شوي دي. د امریکې قامی امنیت شورا ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي امریکا د دغه ترهګر حمله په سختو ټکو کې غندنه کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي سیکرټری جنرال بان کی مون تمه لري چې د دغه ترهګر حمله ککړ کسان به ډیر زر وپیژندل شي او انصاف ته به راوستل شي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر نن د عراق سرشار بغداد ته رسېدلی چیرې چې ټاکل سوې هغه بله وزیر اعظم حیدر الابادي د امریکا او ایتلافي ځواکونو د قمندانانو او عراقي مشرانو سره لیده کاته کوي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د شمالي موسل شار بیرته نیولو په پلان به خبرې کوي. د عراقیانو لپاره د خپل استقلال بیرته پر ځای کولو په خاطر د موسل شار نیول ډیر مهم دی.
د کینیا کې پر یوې لویې لارې د تیلو یو ټانکر د نورو ګاډو سره د ټکر کېدو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي او همداشان ګڼ شمېر نور په پیښه کې ژوبل دي. دا پیښه د نایروبي لویې لارې باندې رامنځته شوې ده. د کینیا بیړنیو مرستو ادارې ویلي چې د ټکر له امله 11 ګاډي اور اخیستې دي.
په شام کې د بشري حقونو د څارنې یوې ادارې او د روسیې د دفاع وزارت ویلي د روسیې لخوا تر شپېتو زیات هوایي بریدونو د اسلامي دولت وسلواله ډله دې ته مجبوره کړې چې د پالمیرا له ښار څخه ووبزي. په بریتانیا کې د شامي حقونو د ادارې یوه چارواکي عبدالرحمن ویلي د داعش وسلوال د روسیې د سختې بمباري په ترڅ کې له پالمیرا څخه وتلي. دا له هغه څو ساعته وروسته چې وسلوالې ډلې د هغه لرغوني ښار کنټرول بیرته نیولی و. د حقونو اداره وایي جنګ اوس تر ښار دباندې روان دی. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو څلور شپېته حمله هلته د وسلوالو په مرکزونو او قافلو باندې کړې دي.
ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د جګړې لپاره 209 اضافي ځواکونه استوي. د دفاع سیکرټر ښاغلی کارټر ویلي دي دغه ځواکونه به د داعش وسلوالې ډلې سره د رقه ښار کې مبارزه کوي تر څو دغه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه پاک کړي. هغه زیاته کړې په دغه 200 ځواکونو کې به ځینې سلاکاران او ځینې هم خصوصي ځواکونه وي. اخوا فرانسې حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته د لیجن آف هانر په نوم یوه جایزه هم ورکړې ده.
په نایجیریا کې د ژغورنې مامورین په هغه کلیسا کې د ژوندي پاتې کسانو په لټون دي چې تېره ورځ د بام نړېدو له امله لاندې سوي. هغه پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي وو. راپورونه وایي د جنوبي نایجیریا په رینرز بایبل چرچ کې د پیښې په مهال په سلهاو کسان موجود وو. مطبوعاتي راپورونه وایي په عبادت کوونکو کې د یوه ګورنر په شمول یو شمېر ځایي چارواکي هم شامل وو خو ګورنر ژغورل سوی دی.
د سومالیې په سرخار موګادیشو کې د یک شنبه په سهار د یو ټراک په ذریعہ لوی بمی چاودنه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوی دي او ځینې نور ژوبل دي. دا برید په امنیتي ځواکونو تر سره شوی دی. د موګادیشو د پولیسو مشر کمانډر ویلی هغوی پلټنې کوي چې آیا دغه ټراک یو ځانمرګ برید کوونکی چلاوه او که څنګه. د پیښې پړه د الشباب وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه ته ادامه ورکوو. او سم پام را ګرځوي رپورت ولوري ته چې پاکستان د امریکای کانګرس په هغه قانون سخت خبرګون څرګند کړی چې له پاکستان سره د 400 میلیون ډالر پوجي مرستې د حقانی ډلې په ضد له اقداماتو سره تړلې. د پاکستان حکومتي ټلویزیون سره یو مرکه کې د بندنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري ویلي حقانی ډله د افغان طالبانو برخه ده او د پاکستان په خاوره داسې څرګند شتون نه لري. ارشد حسین اوربندي له اسلام آباد نور تفصیل راکوي.
د پاکستان او د امریکای د نوې انتظامیه ترمنځ د اړیکو په باب له سرکاري ټي وي سره یو مرکه کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري وویل چې دواړه هیوادونه زاړه او غنړخیز تعلقات لري او تمې سرګند کړي چې د نوې امریکني انتظامیه پر راتلو سره به په راتلونکي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلي تعلقات خشي. د حقانی شبکې په پاکستان کې د موجودیت او د افغان دولت لخوا په پاکستان د دغه ترهګر شبکې د ملاتړ تورونو ته د یو سوال په جواب کې خاغلی اعزاز احمد چودري وویل حقیقت دا دی چې حقانی نیټورک د افغان طالبانو یو برخه ده او د دې زیاتره وسلوال او مشران په افغانستان کې خواره واره دي.
حقانی نیټورک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ طالبان کا حصہ ہیں. یہ پھیلے ہوئے مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پر ہیں. زیادہ تر لوگ یہ افغانستان میں ہیں اور کچھ لوگ ان کے یہاں پہ ہیں.
هغه وای په اصل کې حقانی نیټورک د افغان طالبانو یو برخه ده او دغه ډلې زیاتره خلک په افغانستان کې موجود دي خو ځینې فعالین په پاکستان کې هم شته. د پاکستان د باندینو چارو سیکرټري د حقانی شبکې په افغانستان کې د موجودیت او د طالبانو سره د هغوی د تړون د بیان په یو داسې وخت کې ورکړي چې تیر ورځ د امریکای د کانګرس دواړه ایوانونو د کال 2018 د ملي دفاع د اتورایزیشن اکټ منظوري ورکړي او د پاکستان د 900 میلیون ډالر پوځي امداد په برخه کې د 400 میلیون ډالر امداد ادایګي د افغان دولت او اتحادی ځواکونو پر ضد عملیاتو کې بوخت د حق قانوني نیټورک پر ضد د کوټلې ګامونو سره مشروط کړي. د پاکستان د باندینو چارو سیکرټري کسه هم دا بیان د امریکني کانګرس پریکړې ته د یو باضابطه را د عمل په توګه نه دی ورکړی خو د پاکستان هغه دریځې یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان به په خپل کور دننه د همه ترهګر ډلو پر ضد پوځي عملیات دوامدار ساتي او دا یې هم په ډاګه کړی چې پاکستان د افغانستان او امریکې سره په کړي هغه لوزونو ټینګ ولاړ دی چې خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد کارولو ته پرې نږدي.
طالبان اور حقانیز کو بھی ہم نے یہی پیغام دیا ہے, واضح پیغام دیا ہے کہ آپ افغانستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا تشدد یا عنف میں شامل مت ہوں اور اگر آپ اپنی روش نہیں بدل سکتے تو پاکستان کی سرزمین آپ پر کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتی.
هغه وای پاکستان پخپل دغه لوز ټینګ ولاړ دی او په دې کار هم روان دی او د طالبانو په شمول حقانی نیټورک ته ډاګیزه پیغام ورکړي چې که د افغانستان په تشدد کې لاس ولرلو نو د پاکستان خوره به ته هیڅ چرې هم هرکلی ونوایي. د دسمبر په څلورم نیټه د هندوستان په امرتسر ښار کې د افغانستان د زړه په نوم شوي نړیوال کانفرنس ته د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې د طالبانو جګړه د پاکستان د ملاتړ نه بغیر یوې میاشتې پورې هم جاري نشي پاتې کېدی. څېړونکي وایي وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په بابله خپله خارجي تګلاره بدله کړي. پخوانی سفیر او د خارجه چارو څېړنکار ایاز وزیر وایي پاکستان او افغانستان نږدې ګاونډي دی او د دوی ګټه هم د یو بل سره تړلې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې تل په یو یا په بل شکل کې ککړ پاتې شوی دی.
زموږ پکې ډایرکټ انټرست افغانستان په امن کې هم او په جنگ کې هم, ځکه چې امن او جنگ دواړه په موږ سر کوي. نن په افغانستان کې حالات بدلې دي شي کاموږ سره لګ گزارو کو لګ داغوی په سای کې موږ ځان پوي کو
د پاکستان او افغانستان خپل مینځ تعلقات په افغانستان کې په دولتي او اتحادي ځواکونو باندې پرستو کې د ترهګرو لخوا د مخ په سیوا کې دونکو بریدونو لکبله د تاریخ لاندې کچې ته راغلي. او د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر هینا ربانیکر ویلي چې کله د افغانستان صدر اشرف غنی په واک کېناستلو نو هغه پاکستان ته د رانږدې کېدو پوره هڅې کړې وې، خو د بده مرغه پاکستان هغه موقع د لاسه ورکړه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
نو خدرمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونه ته غوږ یاست. یو څیړنه غواړو بیا تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کړو چې په تیر خپرونه کې هم د ډیوه راډیو څیړنکار اسماعیل خان صاحب زموږ سره په خپرونه کې شریک شوی وو. او پاکستان چې یو ځل بیا وایي چې حقانی ډله هلته شتون نه لري بلکې د افغان طالبانو یوه برخه ده، او د دې ترڅنګ دا چې امریکا کانګرس له خوا د 400 میلیون ډالرو پوځي مرستې د حقانی ډلې پر ضد اقدامات د امریکایی تګلارې کې څه بدلون ښایي او که څنګه، په دې باندې مو خبرې کړې دي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
داسې ده چې په دې کې هم تاسو نوې خبره ښکاري نه. دې نه مخکې هم سرتاج عزیز صاحب چې کله واشنگټن ته تللي وو، ورته فورن ریلیشنز کونسل کې دا خبره په ډاګه کړې وه په لومړي ځل چې د افغانستان د طالبانو څه چې کوم دي، د هغې مشران په پاکستان کې دي او په دغه وجه باندې پاکستان کوي شي هغې باندې زور روړي. دا ځکه چې د هغې کډې هم دلته کې دي، په هغې باندې د پاکستان خپل زور روړلی شي، خپل اثر استعمالولی شي چې هغې بېرته مجبوره کړي چې ډایلاګ ته کېږي یا خبرو ته کېږي. نو زما خیال دی چې په دې خبره کې خو صدا چې ما ته څه نوې دغه نه ښکاري چې زموږ د خارجي چارو ویان چې کومه خبره کړې ده یا خارجي چارو سکتر چې کومه خبره کړې ده په هغې کې څه نوې ما ته دغه نه ښکاري. البته دا ضرور ده چې هغې دا خبره کول چې هغې حقانیانو ته ویلي دي یا طالبانو ته ویلي چې هلته کې په افغانستان په داخل کې دا رنګ کار دی نه کوي چې د هغې فوج باندې ترهګري یا نور دغه رنګې حملې چې خلک پکې دغه کېږي، یعنی نو دې ته بدل ته هرکلی نه ویلې کېږي. نو ما هو داسې اورېدلی دي چې څه لږ ډېر پاکستان زور کوشش کوي چې څه لږ ډېر زور په دې باندې روړي چې هلته کې خپل عملیاتو کې کمی راولي. خو پاکستان ما ته ښکاري په خپل هم ډېر زیات په فشار کې دی، د غرب نه، د امریکې نه، د نړۍ نه. چین هم غواړي چې پاکستان خپل کردار ادا کړي. د چین دا اړخ هم په پاکستان باندې ډېر زیات زور دی. نو دنه په داخل کې هم زما خپل داسې خیال دی چې پاکستان حکومت اوس غواړي چې خپلې پالیسۍ کې لږ ډېر بدلون راولي، یو نوی آغاز وکړي د افغانستان سره په دې اړیکو کې. نو اوس به دا کتلی کېږي چې د پاکستان دا اړخ چې کوم دا یو نوی دا خبره کېږي چې دی حقانیانو ته هم ویلي دي، طالبانو ته هم ویلي دي چې افغانستان کې خپل دغه بند کړي. نو که په هغې باندې عمل ونه شي نو د هغې نه پس پاکستان څه قسمه ګامونه پورته کوي.
اسماعیل خان صاحب، د امریکا د کانګرس لخوا د 400 میلیون ډالرو پوځي مرستې د حقانی ډلې پر ضد اقدامات، آیا امریکایي تګلارې کې څه بدلون ښایي او که څنګه؟
دې مخکې هم دغه رنګې دغه به کنډیشنلټیز وو، ځکه چې سرټیفیکیشن به پکار وو د دفاع ډپارټمنټ د اړخه د پنټاګان نه به دا دغه پکار وو سرټیفیکیشن. نو اوس یې خدا کړی دی چې نیم امداد پاکستان ته خو به دغه رنګې ورکړي 400 میلیون ډالر، او باقي 400 میلیون ډالر به د پنټاګان یا د دفاع د امریکې د ریاست د اړخه د سرټیفیکیشن نه پس د سند د پښتو پاکستان ته ورکول کیږي. خو زه دا چې ویم چې دا 400 میلیون ډالر زما خلک دومره زیات اثر نه لري، دومره غټ امداد نه دی، خو په پاکستان باندې نور ډېر زیات فشار دی، لکه نور سیکشنز پرې لګېدې شي، نور خبرې کېدې شي. دنیا کې اوس دغه ډېر زیات دی په پاکستان باندې، د دنیا د نړۍ د ملکونو دا اړخ په فشار پاکستان باندې زور زیات دی، نو کېدې شي پاکستان خپل پالیسۍ کې بدلون راولي.
څنګه چې تاسو هم ویل چې په پاکستان باندې فشار ډیر زیات شوی دی، څو ورځې وړاندې هم حنا ربانی کهر چې د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی و، هغې ویلي چې افغانستان ولسمشر اشرف غنی په څو څو وارې پاکستان ته دغه موقع ورکړله چې د دوی سره د خپلې اړیکې ښې کړي، ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې، خو وایي پاکستان دغه چانس د لاسه ورکو، چې دا څنګه؟
دا خبره ډېر خلک په پاکستان کې کوي، ایون په حکومت کې چې کوم تفاد دي، په پاکستان په حکومت کې کې هم داسې ډېر خلک دي چې هغه واخلي دغه سوچ لري چې اشرف غني واقعتا یو ځان پورته کړو پاکستان سره د اړیکو د خطول لپاره، او پاکستان دا وی موقع نه فائدو اچته نه کړه، خو بل لړښت پکې دا یو دریس پکې د پاکستان حکومت دا نه خدنه نه راتلو د بس ادارو دا نه خبره کړه چې په افغانستان کې چې کوم یونیټي حکومت هغه دومره یونیټیډ نه دی، دومره متحد نه دی، او په پاکستان د افغانستان په خپل پالیسۍ کې هم هلته کې تضاد دی، بعض هغه د طالبانو سره خبرو اترو لپاره تیار وو، بعض خلک چې کوم وو هغه مخالف وو، نو په دغه وجه باندې بل دا و چې دا وې چې اسباب لري چې ډېر ځات دغه لري طاقت لري، توان لري په خپل حکومت کې کمزور دي، او دې نشي کولی چې کم لوړنالي یا کوم خبرې کوي هغه دی ډېلی وروم چې هغه هم په ځای باندې عمل درامو دي، چې دغه په وجه باندې پاکستان د دغه نه پساتو او اوس ډېر خلک دا چې په حکومت کې هغه او سره موقتا دغه خپل حکومت کې دا یو موقع وه چې د حکومت په لاس راغلی وه، د پاکستان په لاس راغلی وه، سبغني چې داړه خواغه دي د لاسه ورکړې دغه ځای شوې ده، اوس دا ما خپل خلده چې په راتلونکي میاشت ونیم چې کېدي چې پاکستان خپل پوزیشنونه د هڅې یو ځل بیا را شروع کړي، عبدالله عبدالله صاحب ته خو بلنه ورکړل شوې ده، نو هغوی راغلل او دا خبر یو ځل بیا روانه شوه، نو کېدي چې پاکستان یو ځل بیا خپل او خپل کوششونه چې کوم دي هغه حاصل وچن دی.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب ستاسو څخه.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له وسلوال مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي او د افغاني مذاکراتو لپاره دی حاضر سي. ښاغلی اشرف غنی د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د زوکړې دروازه په مناسبت یوې غونډې ته چې په ارګ کې جوړه شوې وه وویل چې وسلوال مخالفین دی په افغانستان کې کچیر غواړي چې پرمختګ او سوکالي وي، نو دی له حکومت سره د خبرو میز ته راسي. اکمل روان باندې نور تفصیل له کابل راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارک کې د ستر پیغمبر د پیدایښت د ورځې د لمانځلو په جوړه شوې غونډه کې پر ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې په هدف افغاني مذاکرات پیل کړي. محمد اشرف غنی په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جګړې د دوام او تاوتریخوالي د دې هیواد او ملت د پرمختګ او سوکالۍ پر وړاندې ستر خنډ وبله، او د میلاد د مبارکې ورځې په مناسبت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل د دې ورځې په احترام د سولې لار خپل کړي.
په دې مبارکه ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته راغولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي او خلک مو در په دره او نورو ته محتاج پاتې شي، برعکس زموږ ټولو خیر د رسول الله مبارک د لارې یعنې د سولې، د رحم او د اخوت د لارې په پیروي کې.
د افغانستان د علماو شورا رئیس قیام الدین کشاف د ستر پیغمبر د زوکړې د لمانځلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ستر لارښود په سیرت او اخلاقو باندې د عمل کولو ټینګار وکړ او د نړۍ له مسلمانانو څخه غوښتنه وکړه چې د ستر پیشوا لاره تعقیب کړي. همداراز د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د میلاد ورځې په مناسبت رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي اسلامي نړۍ ته پکار ده چې اسلامي ارزښتونو ته په پام سره د ترهګرۍ او بنسټپالنې مخه ونیسي او پر وړاندې سپینڅلې مبارزه پیل کړي. د میلاد لمانځل که څه هم هر کال په ټوله اسلامي نړۍ کې لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د تېر کلونو خلاف نږدې 500 کلونو ځنډ وروسته دا ځل په ار کې د جمهور رئیس په ګډون د ګڼ شمیر حکومتي او ملکی چارواکو او د سلګونو دینی علماو لخوا یې لمانځنه وشوه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
نو قدر منو ابیدون کو دا محل زو یو بل راپور ولورتا چی د پاکستان سینټ کې کوم چې د فاتا ریفورم زیاده فاتا اصلاحاتو په حق لا بحثونه روان واغه هم بشپړ سوی دی، او دا محل دوی منتظر دی چې کما قائمه کمیټه چې دا هغه پری نور پریکړه واخلي. نور تفصيلات تاسو ته ارشاد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د قبایلی سیمونه سینټ غړی ملک نجم الحسن وای چې اکثره قبایلی سینیټران په دې نظر دي چې د پټا په خیبر پښتونخوا کې زم کول او وړاندې دي هلته ترقیاتي کارونه وکړل شي او بې کورشوي خلک د خپل علاقو ته ولېږل شي، ځکه چې د دوی په نظر خیبر پښتونخوا په یو ځل قبایلی علاقو ته ډېر ترقیاتي بجټ نشي ورکولی. د وزیر اعظم لخوا جوړی پینس کسیز کمیټې خپل جمع شوی تجاویز کوي ویلي فاټا ته د ان اف سی ایوارډ کې برخه او لسو کالو ترقیاتی پیکیج اعلان دی وشي چې ورسره به په خیبر پښتونخوا مالی بوج هم کم شي، او د ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو هم ویلي چې د پټا خیبر پښتونخوا کې شاملې دوته تیار دي. د باجوړ ایجنسی نه پارلیمان غړی شابودین خان وای دغه سي مطالبه کول د وخت زیاده او سنیټرانو سره یره ده چې خیبر پښتونخوا کې شاملې دو سره به د دوی بیا سن تدراتلو امکان کم شي.
په دې وخت کې څوک خپل ذاتی ګټو ته ګوري، زما په خیال دا د قبایلو سره ډېر غټ خیانت کوي، او دا خیانت نه دی په کار چې موږ وکړو. په دې وخت کې موږ په کار دی چې ولس فیوچر ته وګورو، که دا باندې وګورو چې دا د صوبې نه وروسته دا او دا بر صوبې ته څنګه شاملېږي، نو دا د هر جنسۍ خپل ډاینامکس دی. ته تاسو باجوړ ته راشئ، نو په باجوړ کې زما په فکر باندې که لږه غونډه کې موږ خواري وکړو، نو د ضلع د ګاونډۍ ضلع سره برابر کې دین شو دا غیر مخکیم پلی شو دا چې خیبر ایجنسی ته وګوره چې دی ایجنسی نیمه مسله ای نو هغه مسله په زمون په ضلع کې مشته دی، او دا ډیپند کوي دا غزه په خلکو باندې چې خپل نمائندگان د سی ولي چې خپل علاقه دی ولم.
په دغه سپارښتنو پارلیمان کې بحث مکمل شوه دی، او د یو سو وړو غوندونو نه علاوه پر کوملي اختلاف مخه ته نه دی راغلی، او شابودین خان وای چې سنټ نه هم پر د کوملي بدلون منځوري امکان کم دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو قدر منو اوریدوں کو دا ڈیو راجو خبری خپرونه لا دوام لري. سازو قربانیو ز منزه شهید
او ز نصر کاکر
یو ځل بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا لخوا پاکستان ته مالی مرستې د حقانی ډلې په ضد لګامونو سره د تړلو په اړه پاکستان وایي چې حقانی ډله د افغان طالبانو برخه ده او زیاتره وسلوالی هم په افغانستان کې دي. د پاکستان د باندنیو چارو سیکرټری اعزاز چودری وایي
حقانی نیٹ ورک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ طالبان کا حصہ ہیں. یہ پھیلے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پر ہیں. زیادہ تر لوگ یہ افغانستان میں ہیں اور کچھ لوگ ان کے یہاں پہ ہیں.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یواری بیا په هیواد کې په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د تشدد لار پرېږدي او د سولې لپاره د خبرو میز ته راشي.
یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته رابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي.
او مطبوعاتي راپورونه وایي د مصر په قاهره کې د کوپټیک عیسویانو په یوه کلیسا باندې بمي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارچر د داعش وسلوالې ډلې څخه د عراق موسل ښار بیرته نیولو لپاره د عراقي چارواکو سره نن لیده کاته کوي.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غواښ شي د مهمو خبرونو لاندېسته.
پاکستان د امریکایي کانګرس په هغه قانون سخت غبرګون څرګند کړی چې له پاکستان سره د 400 میلیون ډالر په جې مرستې د حقانی ډلې په ضد له اقداماتو سره تړلی. د پاکستان حکومتي ټلویزیون سره یو مرکه کې د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودری ویلي حقانی ډله د افغان طالبانو برخه ده او د پاکستان په خاوره داسې څرګند شتون نه لري. خو نوموړي وویل کېدای شي د ډلې ځینې مشران د پاکستان په خاوره موجود وي. امریکایي کانګرس د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان لپاره د پوځي کومک منظوري ورکړه، خو شرط یې شې چې د مرستې به د حقانی ډلې په ضد له اقداماتو سره تړلې وي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د دولت وسلوالو مخالفینو د سولې خبرو ته برابرلې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ارګ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږون د ورځې لمانځلو په مناسبت را جوړې د سوریې ته په وینا کې پر مخالفینو وسلوالو د سولې خبرو ته د راتلو غږ کړی دی.
په مصر کې چارواکي وایي سرشار قاهره کې د عیسویانو په یوه کلیسا کې د بم چاودنې له امله لږ تر لږه 25 کسان مړه او 15 نور ژوبل سوي دي.
د شنبې په ورځ د ترکیې استانبول ښار د یو فوټبال لوبغالي سره د دوو بمي چاودنو له کبله شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د ترکیې حکومت نن په هیواد کې د ماتم ملي ورځ اعلان کړی دی. عیني شاهدانو او چارواکو ویلي دي یو برید د موچر په ذریعه او بل یې ځانمرګي حمله وه چې امنیتي ځواکونو پر بس باندې ترسره شوې ده.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر نن د عراق سرشار بغداد ته رسیدلی چیرې چې ټاکل سوی هغه بل وزیر اعظم حیدر الابادی د امریکا او ایتلافي ځواکونو د قمندانانو او عراقي مشرانو سره لیده کاته کوي. او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیرته نیولو په پلان به خبرې کوي.
کینیا کې پر یوې لویې لارې د تیلو یو ټانکر د نورو ګاډو سره د ټکر کېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او همداشان ګڼ شمېر نور په پیښه کې ژوبل دي. دا پیښه د نایروبي لویې لارې باندې رامنځته شوې ده. د کینیا بیړنیو مرستو ادارې ویلي دي چې د ټکر له امله 11 ګاډو اور اخیستی دی.
په شام کې د بشري حقونو د څارنې یوې ادارې او د روسیې د دفاع وزارت ویلي د روسیې لخوا تر شپېتو زیات هوایي بریدونو د اسلامي دولت وسله واله ډله دې ته مجبوره کړې چې د پالمیرا له ښار څخه ووځي. په بریتانیا کې د شامي حقونو د ادارې یو چارواکي عبدالرحمن ویلي داعش وسله وال د روسیې د سختې بمباري په ترڅ کې له پالمیرا څخه وتلي. د له هغه څو ساعته وروسته چې وسله والې ډلې د هغه لرغوني ښار کنټرول بیرته نیولی و.
ټاکل شوې چې د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د جګړې لپاره 200 نور اضافي ځواکونه استوي. د دفاع سکرتر ښاغلی کارټر ویلي د غزواکونو به د داعش وسلوالې ډلې سره د رقه په ښار کې مبارزه کوي. بلخوا فرانسې حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته د لیجن آف هانر په نوم جایزه ورکړې ده.
په نایجیریا کې د ژغورنې مامورین په هغه کلیسا کې د ژوندي پاتې کسانو په لټون دي چې تېره ورځ د بم نړېدو له امله لاندې سوي. هغه پېښه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل سوي دي.
د سومالی په سرخار موګادی شو کې د یک شنبه په سهار د یو ټرک په ذریعه لوی بمی چاودنه کې شاوخوا 14 کسان وژل شو دي او ځینې نور ژوبل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واوریدلو. د خبرونه په دې ځای کې واخ شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل پشان زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کوم موضوع راخسته ده.
نن د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ډیلی بیست کې د دولت اسلامیه یا د داعش دننه د هم جنس پرستی د ماحول په حق له یو تفصیلی معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته د دولت اسلامیه د هم جنس پرستی منافقانه دنیا. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دولت اسلامیه قیادت خپل یو لوی کمانډر سره د یو 15 کلن الک د بدنامی دو رستو دغه الک قتل کو، خو خپل کمانډر له د قتل د صدا ورکولو په ځای اغلا د عراق جنگ له د لیګلو صدا ورکړل. ډیلی بیست نور لیکي چې د دولت اسلامیه د یو ستر کمانډر ابو زید الجزراوی د 15 کالو د عمر یو تنکی الک سره ناجایزه تعلقاتو. د دولت اسلامیه قیادت په دې جرم کې 15 کلن الک خو قتل کو، خو ابو زید الجزراوی ته هیڅ هم اونوي. دغه 15 کلن الک د شام په دیر الزور نومي ښار کې وجلې شوی دی. دے پا دی جرم کی قتل کڑے شوے اڑمبے تن نہ دے. دن وڑان دی ہم دا ہم جنس پرستے پا جرم کی ڈیر کسان دا اوچتو عمارتونو نہ لاندے غردولے شیوی او پناتر سڈول وجلے شیوی دی. پتیر نہی برطانیہ کی دا شام دا بشری حقونو دا سارن تنظیم دا برطانیہ انڈیپینڈنٹ نومی اخبار تخپلی او بیان کی ویلی دی چی دولت اسلامیہ دا ہم جنس پرستے پا جرم کی لگ تر لگ 15 کسان وجلی دی. پا دوی کی شپک کسان سنگسار کړی دی، درې یې په سرونو ویشتی دی او 14 کسان یې د اوچتو عمارتونو نه لاندې راغورځولی دي. ډیلی بیست خپل رپورټ کې د ګیټ ټریولز ان دی مسلم ورلد نومي کتاب د مدیر د مایکل لوانګو د خلیلې کلی دی چې 15 کلن الکسرا د مختورولو ورستو د داعش د کمانډر پرې خودل او د الک وجل د داعش دننه د منافقانه سلوک سرګندونه کوي. په کار خدا وا چې دغه کمانډر هم دی الک سره یوځای وجلې شوی وي. مایکل لوانګو نور وایي چې دا قسمه واقعات د نورو مذهبي ډلو دننه هم لیدلې شوی دي چې طالبان هم پکې شامل دي. ډیلی بیست خپل رپورټ کې شام نه د تختیدلی یو هم جنس پرس صبحی نحاس بیان هم چاپ کړی دی. پکم کې چې د ویلی دی چې د 15 کلن الګ د وجلو او د یو لوی کمانډر د پریښودو نه دا ښکاره ده چې په دې واقعه کې داعش له د قربانۍ د یو ګډوري ضرورت وو، کم چې دوی ته د 15 کلن هم جنس پرست الګ په شکل کې لاس لورغلو. دولت اسلامیه اغلا د اسلامی سزا په نوم د ناتر سزا په ورکول خپل نامه اوچته کا او خپل کمانډر خوشې کو. ډیلی بیست خپل رپورٹ کې زیاته کړی دا چې د دولت اسلامیه نه علاوه یو بل تندرو غن احرار الشام هم هم جنس پرس پنخه کوي، او درېمی یوې ډلې چې په حلب ښار کې د عدالت په نوم یادیږي اووه کسان د هم جنس پرستۍ په تور کې پانسی کړي دي. نحاس وایي چې غیر مذهبي ډلې هم هم جنس پرست وژني، ځکه چې د دوی دا پوخ یقین دی چې په شام کې د جنگ انخطو لوی سبب همدا هم جنس پرستی، او که دوی وجلی شول نو جنگ ګټل آسان دي.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، د جیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د ملتیا څخه مو مننه چې تر دا د مضمون سره په خپرونه کې مالی است. تاسو ته مو وړاندې هم په خبرونه کې ویل چې د ترکیې استانبول ښار د یو فوټبال لوبغالی سره دوه بمی چاودنې ترسره شوي دي چې پکې شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي او همداشان په ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د ترکیې حکومت هم نن په هیواد کې د ماتم ملي ورځ اعلان کړی دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي په خپرونه د محمد اکرام پر راپور کې.
د مصر قاهره ښار کې نن په بمی چاودنه کې د کاپټک یا قبطي عیسائی فرقې گرجا په نخښه کړل شوې ده. په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه دغه حمله ذمہواري لا چا په سر نه ده اخیستې. امنیتي چارواکو خبریالانو ته ویلي په گرجا کې د ښځو لپاره جوړ کړل شوې برخه کې ایښودل شوی بم هغه وخت خلاص شو کله چې عیسایان د عبادت لپاره راغون شوي. د مصر په 90 میلیونه آبادۍ کې 10% خلک د قبطي فرقې عیسایان دي چې د منځني ختیځ د عیسایانو تر ټولو غټه ټولنه ده. د داعش په مشرۍ کې توندلارو وخت په وخت قبطي عیسایان په نخښه کړي دي. هم د دې چاودنې یوه ورځ وړاندې د ترکیې په استنبول ښار کې دوه غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 38 کسان وژلي شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د ترکیې داخله وزیر سلیمان سویلو ویلي په وژل شوو کې 10 پولیس افسران شامل دي. ترکیې د وژنو په غم کې نن د قامی سوګ ورځ اعلان کړی دی. عینی شاهدین او چارواکي وایي د فوټبال میچ ختمېدو وروسته په موټر بمی چاودنه او ځانمرګي حمله کې د امنیتي چارواکو بس په نخښه کړی شوی دی چې د فوټبال د سټیډیم نه واپس روان وو. تر اوسه دغه حمله ذمہواري لا چا په سر نه ده اخیستې. خود ترکی نائب وزیر اعظم نومان کورتلموس ویلی دا سخکاری چې غیر قانونه ګرځول شوی ډله کوردستان ورکرز پارټی یا پی کے کے د دې په شاله لاس لري. د ترکی صدر رجب طیب اردگان قزاقستان ته خپل دوره زندولی. د ترکی صدارتي بیان کې چاودنه یو ترهګر ګام بلل شوی دی. صدر ویلی په دغه حملو کې د بدقسمتۍ نه خلک شهیدان کړی شوی او جوبل کړی شوی دی. د امریکای قامی امنیت شورا ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي امریکا د دغه ترهګر حمله په سختو ټکو کې غندنه کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي سیکرټری جنرال بان کی مون تمه لري چې د دغه ترهګر حمله ککړ کسان به ډیر زر او پیژندل شي او انصاف ته به راوستي شي. اخوا د شام د بشري حقوقو د سارنې ډله وایي داعش تونروډلې د پلمیرا زوړ او تاریخي ښار یو ځل بیا د شام د پوز نه په خپل کنټرول کې اخیسته دي. برتانیا کې مېشت سارن ډلې یو غړي رامي عبدالرحمن نن ویلي په پلمیرا ښار د روسي هوایي حملو باوجود داعش تنلارو دغه ښار بیرته په خپل لاسو کې اخیسته دي. د دې وړاندې هم نن د اتوار په ورځ د سارن ادارې او د روسي دفاع وزارت ویلو د روس جنگي جهازونو په پلمیرا ښار کې د داعش تنربا ډلې خلاف د شپېتونه زیاتې حمله کړې دي چې له وجې داعش د ښار کنټرول پرې خوډو او د دینه په وته مجبور شي. روس ویلي دوی په حملو کې 300 لاري وجلې دي چې د موټر بمی چاودنو ځانمرګي حملو او د توپو ډزو کولو کې په فعال توګه برخه اخیسته. د روس دفاع وزارت ویلي په هوایي حملو کې 11 ټینکونه او 10 ګاډي تباه کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د هوا پیژندنې اداره وایي د هغه ایالت په لرې پرته شمالي برخو کې د واورې او بارانونو امکان دی او په راتلونکو څو ورځو کې به هلته نور هم بارانونه وي او اثر به د خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور ته هم رسیږي چیرې چې به د تودوخې درجه ډیره راکښته سي. تفصیل ور باندې ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د واورو او بارانونو کېدو له کبله په یخنۍ کې نور هم اضافه شوې ده او د موسم محکمه وایي چې په راتلونکو څلیرشتو غنټو کې ملکان او هزاره ډویژن کې د واورې کېدو او نور بارانونو هم امکان دی. د خیبر پښتونخوا د موسم د محکمې مسرت شاه ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په دغه سیمو کې د نورو بارانونو کېدو هم امکان دی.
ملکان ډویژن د سپیشلی او د نه علاوه هزاره ډویژن چې دی ملکان ډویژن کې لکه چترال او اپر دیرو سوات او شانگلا او دا تقریبا دا زیات سونه چې دی ډیسټریکټس دی تقریبا ټولو کې چانسز دا مزید باران دا وغوډه غرونو باندې دا وره پریوتو هم چې دا جوړي د نه علاوه هزار کې ای کم چانسز شته لکه مردان شو یا پېښور شو یا بنو شو یا کوهاټ شو یا دی خان شو نو لکه دی کې خال خلوري زو امکان دی.
مدوات وای چې د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن چترال نوخلا تر هزار ډیویژن مانسیرا او تور غرز لو پورې د تیر ورځ راهسي د یو پټ نه زیاتی واورې راولېدلې دي چې لکه بلې مقامي اوسیدونکو هم سخت ستونزې سره مخ کیږي. د تودوخې درجه په خطر راغلي ده او د لرګو په بېو کې هم اضافه مخې ته راځي. سرکاري ریپورتونه وایي چې په چترال سیمه کې د زیاتی واورې کېدو لکه بلې لواري ټاپ هم بند شوې دي او په دغه سیمه کې د مقامي اوسیدونکو نه علاوه سیلانیان هم ختی دي. د بیګاره هسي په هزار ډیویژن مانسیرا بټګرام او تور غر کې د تیز باران لکه بلې په یخنۍ کې سخت اضافه شوې ده او په ناران او کاغان سیمه کې د تیرې شپې راهسي واوري وريږي. د طب ماهرین وایي چې د یخنې په دغه موسم کې زیاتره ماشومان متاثر کیږي چې د کمزوري مدافعتي نظام لکه بلا د سینې د ناروغو ښکار شي او اکثره د یخ موسم په وجه باندې نمونیا ته هم اسان وي. په دې حقلا ډاکټر عدنان قیوم ډي وريډيو سره د خبرو په محل وایي چې میندل په کار دي ماشومان د یخنې نه پټو ساتي او په خوراکي شیانو کې ورسره احتیاط وکړي.
کم یخ ته نظر پاره ډېر خنه دي نمونیا چانس ډېر دي چې ته وشي نه پاره میندل په کار دي چې خپل ماشومان ګرم ساتي. موږ عموما ګورو چې شومان کمرے بہر لو بے کئی نو ائی کور نہیں بنے نہ چھولی نہ بل سارا سلو بے کئی لگ جائے پوبو کم لو بے کئی باہر ہم لو بے کئی بھی جی کم نے نمونیا دڑے زیاد ایکوز دی عموماً منگورو نن سوا چی کم نے نو نہ ملٹو یا کینوان موسم دے لگا چی کم یخی او تروی ملٹی نہ دے سرم دا ریسپایریٹری ٹریک چی کم دے آغا بیا پرونی چی آئی کی انفیکشن ہوشی.
یاد دی وچ پ ملکی سطح باندے دش پیتو 69 او یا 50 پورے باران کی گی خو سخ کال دا بارانونو د نشوالی پ وجہ باندے پ خصوصی تو گا میدانی علاقوں کی ماہرین یری سرګندوی چې دغه میدانی علاقې خوشکسالی سره مخ شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استا اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې د امریکا نوی ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ او د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف د ټلیفوني خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو یو سلاکار طارق فاطمی امریکا ته په سفر باندې راغلی دی او ډېر ورځې سوي دي. نوموړي د چا چا سره ملاقاتونه کړي دي؟ آیا د ښاغلي ټرمپ له ډلې یا ټیم سره هم لیدنه کړې دي او که څنګه دا ټول حل راکوي؟ زموږ همکار افتخار حسین په دې رپورټ کې.
د ډان ورسپانی په واشنگټن ډي سي کې خبريال انور اقبال یو تازه خبر کلی کی چې د پاکستان څخه راغلي د پاکستان خارجه او چارو لپاره د وزیر اعظم میا نواز شریف خصوصي استازي د یوې هفتې باوجود هم د امریکا راتلونکي صدر ډونلډ ټرمپ د سلاکارانو سره په لیدو کتو کې ناکامه شوې دي. د طارق فاطمی د دغه ناکامۍ په حق لباندې انور اقبال د یو مرکې په محل ډیوه رادیو ته صداسي ویل.
Он ба асар лого се миле им комьюнити френчес та е јо дин дин ка асар е транзишн ке процес пе таке во хамаре ли кар саке ки дон ка جواب е муже лагта е ке ке асар бада е ке ки инхоне јо галати ки е на пехле то е пуро транс пе релиз кар диа бадран навашти ва бане
транс да пакистан да واشنگټن امبیسی تر مخه پاکستان غواړي چې د ډونلډ ټرمپ هغه با اثر سلاکارانو سره ملاو شي څوک چې د راتلونکو انتظامی مهم غړو په سوکو باندې فیصله کوي، خو دوی وړاندې غلطی دا کړې ده چې کله نواز شریف او ډونالد ټرمپ په ټلیفون خبرې اترې وشوې نو د هغه اولنو خبرو اترو تفصیل هم جاری کړو. بیا د ډونالد ټرمپ سلاکارانو کې دی شي دا فکر کړی وي چې دا پاکستان سرنګ هیواد دی چې د دې مشر کله د یو بل هیواد د یو مشر سره د دعا سلام خبرې اترې کړې دي نو هغه هم بیا په مطبوعاتو کې ډیره ډنډوره کړې ده. دغه سیز اوس کې دی شي د ډونالد ټرمپ د ټیم د خلکو په سوچ کې پروت وي او ځکه دغه ملاقات کې مسلې وي. ډاکټر تقی چې په امریکا کې مشته د پاکستان او افغانستان په سیمه یو خبر څېړنکار دی ډیوا رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ډونالد ټرمپ په صدارت کې به د پاکستان او امریکا اړیکې څنګه وي دوی صدا سي ځواب ورکو.
خلي چې د پاکستان او د امریکا مفادات یو نه دي افغانستان کې او یو بل سره به یو پیر بیا به ډګر راځي چې هر څومره خسته خبره خغلی ټرمپ هغه ټلیفون کال کړی وي چې جنوري ته موږ ورسېږو نو پریکټیکل اقدامات دسی دي چې هغه بالکل ډېر د پاکستان او د امریکا تعلقات کې تریخواله ده هغه تریخواله به ټیکل کول به پکار وي تر څو چې پاکستان خپل عمل کې بدلون نه دی راوستي نو دا تریخواله.
سیړنکاران وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ستره مسله ده چې پاکستان د خو بد طالبانو پالیسی ختم کړې نه ده او د هغه جنگیالو ډلو مرسته کوي څوک چې په افغانستان کې خونړی تشدد کې لاس لري. نن هم د پاکستان د خارجو چارو سکرتر اعزاز چودري د امریکا ځنې پښتنو ته ځواب ویلې دي او وایي چې حقانی جنگیالي ډله د طالبانو برخه ګڼي او د دوی ډیر خلک په افغانستان کې دي خو لږ خلک یې په پاکستان کې دي. اعزاز چودري وایي
حقانی نیٹورک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ طالبان کا حصہ ہیں, یہ پھیلے ہوئے ہیں, مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پر ہیں, زیادہ تر لوگ یہ افغانستان میں ہیں اور کچھ لوگ ان کے یہاں پہ ہیں. حقانی جنگیالے
ڈلے حقیقت دا دے چھے دا طالبانو حصہ دا دا دوی خلق خوار وارے دی زیادہ تر پا افغانستان کی دی او لگ شمیر خلق کی پا پاکستان کی اسی گی. اعزاز چودری دا واضح نکڑا چھے دا غلق خلق سوک دی آیا دا حقانی ڈلی او سو مشران دی زکا چې د حقانی ډلې یو مشر نصیر الدین حقانی هم په اسلام آباد کې وجل شو. د افغان طالبانو مشر ملا منصور د پاکستان د پاسپورت سره بلوچستان نوشکی سیمه کې وجل شو. اسامه بن لادن په ابټ آباد کې وجل شو. د القاعده یو مهم غړی چې د 10 ستمبر په امریکا پیښې پلان کړی وي دا وخت په ګوانتنامو کې د خالد سی محمد په پاکستان کې نیول شو. سیړنکاران وای همدغه وجه دا چې د ترهګری پر ضد د پاکستان دریس په نړۍ کې یوازې لیدل کیږي او همیشه د فشار لاندې دی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه لا دوام لري او یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پولیو په حق لدی راپورونه داسې ښایي چې د تیر کال نومبر میاشتې راهسې په خیبر پښتونخوا کې تر دا دمه د پولیو ناروغۍ یوه قضیه هم نه ده رامخته شوې او دا یوه د بریا قصه بلل کیږي یا د بریا یوه ښه ستوري بلل کیږي. بلې خواته دا که وکتل شي په پاکستان کې خیبر پختونخوا صوبه د پولیو کیسز په لیست کې په لومړی مقام باندې وه او په 2014 کال کې شاوخوا شپږ اویا ماشومان د دغه ناروغۍ څخه اغیزمن شوي وه. په دې هکله یو راپور لرو چې ابراهیم شینواری را لیږلی دی, تاسو ته وړاندې کوو.
2015 اگست میاشت نه تر 14 نومبر د خیبر ایجنسی په لوړګي اعلان کوتل تحصیل کې پر لپسې د پولیو 15 کې سونه مخې ته راتلو د سیمې د صحت ادارې چارواکي او پولیټیکل انتظامیا ډېر اندېښمن کړه ځکه چې په کال 2014 کې هم خیبر ایجنسی د پاکستان یو ځنی ایجنسی یا د ډیسټریکټ د کچې علاقه وه چاته چې د ټولو زیاتې نشپک او ماشومان د پولیو د مرض ښکار شوي وو. خو د هیواد د ټولو لوی تجارتي او صنعتي ښار کراچۍ کې د پولیو په مرض کابو راوستلو لپاره عملی کړی شوی کانټینیوس کمیونټی پروټیکټډ ویکسینیشن یعنی سی سی پی وی سټراتیجی د کامیابۍ نه پس دا د نورو قبایلي سیمو په شمول د خیبر ایجنسۍ په باړه جمرود او لنډی کوزل تحصیلونو کې هم په عمل کې راوستای شو. د کومې له مخه چې د خیل تپې کلی او کندی په کچه ځایي ځوانانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو وظیفه وسپارلی شوه چې دغه سي په هیڅ کوم کلی او کندی کې د 15 کلونو کم عمر ماشوم د پولیو څاڅکونو بې برخې پاتې نشي. د پرله پسې ویکسینیشن کمپینونو او د امنیت په وجه کې عمومي خوالی له وجې اوس تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې په ګرد خیبر ایجنسۍ کې د پولیو نوی کوم کیس مخې ته نه دی راغلی او د خپل دغه کامیابۍ په هکله ځایي ایجنسي سرجن ډاکټر نیاز افریدی یې د صحت محکمې ترڅنګ ځایي انتظامیه هم د تیرو څو کالونو راهیسې په ایجنسۍ کې د پولیو په مرض کابو راوستلو لپاره خپل پوره کوششونو کې مصروفه ده او د خپلو دغه هلو ځلو په هکله پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ډیوه راډیو ته وویل
زمونږ ایجنسی دی وخت کې پولیو خلاف چې کوم مهمات دي په دې کې زما په خیال نه صرف پاکستان بلکې په پوره دنیا کې نمبر ون دی. زمونږ چې کوم تھرډ پارټي ویلویشن کیږي چې کوم ڈبلیو ایچ او والا کی یا هغه مونږ پیژنو نه مونږ ته پته نه په کوم وروزه برازي او کوم ځای بچ کی نو د اغه ریزلټ زمونږ د لاست 4 کمپینز نه 100% دی. د په سیټلډ ایریاز کوم نه دی بار لیول باندې مونږ وایو دا وجه دا چې مونږ د ارشی نیټی ګریټیز ته ځو مونږ ډیر ریګولر میټینګز کو مونږ تمام سٹیک هولډران ار ما خام کینو او مونږ کوشش کو چې کوم کمپینز د ریلیجیسلی وکو خطرې کې سره وکو په دې کې چې زمونږ کمې کمزوري هغه مونږ اوپن heart and mind sara avru manu obya da age strength ke convert ko lo da par pura koshish ko
دا محل په ګرد خیبر ایجنسی کې د 15 کلونو کم عمر ماشومان شمیره تر 2,40,000 خودلې شي او چارواکي داوه کوي چې د لوی شلمان لری پرتو علاقو نه واخله تر تیرا د لړو دنګو غریزه علاقو د صحت کارکونکو د پولیو کمپاین په محل هر یو کور ته رسیدلی او د پخوا په پرتله کله به چې د شپږو میاشتو نه کمې مودې ماشومان فقط دغه وجنه د تاسو غور کولو نه به برخه پاتې کېدل چې نارینه د صحت کارکونکو به د کور دننه نشو پرې خودل خو چارواکي چې اوس دغه کم عمر ماشومان ویکسینیشن د پاره د ځای خزینه کارکونکو مرسته ترلاسه کړي او دغه خزینه کارکونکو لمعاش هم د ورځې په کچه ورکولای شي. په تیرو وختونو کې نارینه او خزینه دواړه د صحت کارکونکو به خپل معاش په وخت نه ملاوېدو شکایتونه کاوه. د کومې له وجې به چې هغوی زیاتره وخت د راتلونکي کمپاین نه انکار هم کاوه خو اوس په دغه مسله هم کابو موندی شوی او په دغه لړ کې د صحت نړیواله ادارو او فاټا سیکریټریټ ترڅنګ ځایي پولیټیکل انتظامیه هم په خاصه توګه د خزینه کارکونکو د معاش ذمه په خپل سر اخیستې. د پولیو په ضد دغه کامیابۍ په نتیجه کې د صحت نړیواله ادارې د خیبر ایجنسۍ نوم د پاکستان د های رسک علاقو د لیست نه هم خارجه کړی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
او وړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منظور کړی دی ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15 او تازه ترین ایټمی تجربه کړې ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې ایټمی تجربې دې نه کوي او نه دي د بیلیسټیک میزایل ټکنالوژۍ د پاره استعمالیدونکي لانچر جوړي ټولو ایټمی وسلو نه دي لاس په سر شي او موجوده ایټمی پروګرامونه دې داسې ختم کړي چې تصدیق یې کېدای شي. دا بندیزونه د شمالي کوریا لخوا د بین الاقوامي تور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو لپاره لګولې شوې دي. دینه علاوه د شمالي کوریا د کویلي برآمد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دینه حاصلیدونکو آمدن د کال تقریبا 900 ملیون ډالرو ته راکم کړی شوی دی. د دې قرارداد په ذریعہ د دهاتی یادګارونو په برآمد کولو هم بندیز لګولې شوې ده. دینه به شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برآمد کولو به شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 میلیونه ډالر پیدا کول. د قرارداد د منظورې ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی سفیر سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبست هم ایښودل شوی دی چې شمالي کوریا به د خپلو ناولو پروګرامونو لپاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولی. دی دا خبره په ګوته کړله چې که شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپلو زموارو خلاف ورزي جاری وساتله نو حقونه او مراعاتې ځنډولې کېدی شي. دینه علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کا چې سلامتی کونسل په نوم بیزل په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت په ځای کړي. د امریکای سفیر سمانتا پاور وی چې 2023 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل په لومبیزل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخ بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کرامي زیاتول نه دي بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي. څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د ایټمی وسلو د حصول تکلې جاری ساتلې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی